درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی دوه ته تروانی دو مخ کې له ولسمشر غنی سره ویني. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوولم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان دولت مرکچی پلاوی سبا دوه ته لاړ شي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد د ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر وایي چې وبښئ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په روسي یو کال کې په افغانستان کې د دوی هیڅ پوځي نه دی وشل شوی، او پاکستان وایي چې د لشکری طیبه یو مهم مشر یې نیولی دی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې، او دواړه لوري په نږدې دریو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلاري او ایجنډا موافقه ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته له دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبري وکړي. د ارګ په خبر پانه کې د شاغلي غنی په قول راغلي چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبيعي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیزو دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان مشانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکوي. د جرګې پرون په یو خبر پانه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر ازادۍ بریدونه وبلل، او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې وړ مورز د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور شغ راډیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې 15 افغان خبريال دی چې په هدفي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د پیښو ګواښونو له منځه وړل دي، او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولی شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول، او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 15 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. په خبر پانه کې راغلی چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو بل قومندان له دریو ملګرو سره ټپي شوی دی. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکری طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی و رحمان لکوی نیولی دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ یې کاوه. لکوی دغه راست تورن دی چې د هند د ممبئی ښار د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس لري. تفصیل د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بنیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړي توپ په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړي ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت له لوري نیول شوي وو او په 1990 لمریز کال کې د اعدام په اعدام محکوم شوي وو. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 کال راهیسې عمر قید اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړ درجه لس او ټیټه منفي و اټکل سوې ده. هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه و او ټیټه منفي 15. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه لس او ټیټه منفي 14. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه یو او ټیټه منفي و. او په جلال آباد کې آسمان شین او د تودوخې لوړ درجه اتلس او ټیټه 14 اټکل سوې ده.
نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیوی د جدید 1409 او د میلادي 2020 د جنوري 3. زه اسمت ساروان يم، د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د سولې مرکه چې پلاوی قطر ته تر رواني دوه وړاندې له ولسمشر غني سره ویني، خو تر دې مخکې ولسمشر غني د قطر له امیر سره خبري وکړي.
دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستی دې اورمان رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوې بڼې په اړه بې خبري شي.
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص شوی وشي.
د بلخ له حوزوی روغتونه ناروغان شکایت کوي. په ننګرهار کې بیا له نرخونو شکایت کیږي. غزنیوال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
له څلورو میاشتو راپر دې خوا د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالو کې کار نه کوي.
او پاکستان وایي چې د لشکر طیبه یو مهم مشر نیولی. زموږ شخله آزادی رادیو او ریسات و بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یک شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوه هیته روان شي. دغه پلاوی وایي پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسبموي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلي مجروح د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بله ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې، دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالي شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړې چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربان ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غني او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمان رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه ده چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې به دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکارات نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کرونا وایرس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دا وزارت د کرونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامه روغتیا وزارت مرستیالي ویاندې معصومې جعفری د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول گاونډي وه وادونو تر رسیدلې ده.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوې ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووېډ 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص وشي کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مټوخیږئ او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنې ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې راډیو د مسؤول له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسله والو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بې پولې خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د یو رسپانی بیا د افغانستان په سخت ژمی کې د افغان ماشومان پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن موسسې په قول ویل سوي چې تر 3 لک ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمی په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې رواني جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونو زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسی. دا ماشومان تر 0 پټیچه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امو سیند غاړو د توجل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلې چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیزم ځکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتی اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل، خو دا دیوالونه د وخت په تیریدو ونړیدل او د ستونزې مخه ونیول سو. پښتانه دا ده چې دغه بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونه کړای سو او ژر بیرته ونړیدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول په خیا او کلکې سي. ایرویشا ریویو ته شنند ویلې چې د ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوې دي. خبرونه زیاتوي په 2014 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا ژمنه لا عملي سوې نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان د اوبو د سکتور چارواکو په ترمیس کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبرې وکړې چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوي. په منځنۍ اسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو 16 په خوا خپلې خواته د امو سیند غاړې پخې کړې. له همدې کبله دا سیند کال په کال د افغانستان لور ته خاوره توږي او کرنیز ځمکې لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سیند یا امو دریا غاړې توژل کیږي او د افغانستان خواته کرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سیند د غاړو د توژل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ده چې دغه سیند په غاړه پرته ده. په دې ولسوالۍ کې پر دې سربیره بله ستونزه د ناامنۍ ده، خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیوي عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک او ناصروی په سیمه کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړي دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامن سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په وروستیو کې خراب شوي دي. دوی وایي په ډیری سیمو کې له میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. د غزنی اوسیدونکي د دې شبکې د فعالیت د شکیدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو 2 میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نشته چې پرسانی وکړي.
سلام شبکه سیدل ته قرباغ کې دا دوه پایې لري، وای ولسوالۍ په تعمیر کې ده، یوه د شپږم کنډک په تعمیر کې ده. د نن نوي کال د جوزا میاشتې د 28 تاریخ نه را په دې خوا یوه دقیقه هم فعالیت نه ده کړی. له شخصي شبکې د مصارف ډېر زیات، دلته تقریبا 80% سیم کارټونه سلام دي خو کار نه کوي، نو نه پوهېږم چې څه مشکلات پیدا دي خو څوک یې غمه نه خوري.
دا یوازې د قرباغ ولسوالۍ عبدالباري نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي. دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوې او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري. دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني خو وایي ډېر ژر به یې له منځه یوسي. د غزنی ولایت د والي ویاند واحدالله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له څلورو میاشتو راپر دې خوا د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو لکه ګیرو، ناوه او بند، زنخان، واغز، خوږیاڼي او ځینو نورو ولسوالیو کې کار نه کوي. موږ همدغه مشکل په مرکز کې هم شریک کړی ده، د محل پر کچه باندې هم، دلته د اترا او د مخابراتو مسؤلین هم په جریان کې دي، هغې هم په دې لټه کې دي چې همدغه ستونزه حل کړي.
دا غزنی د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالې دو غشتنه کوي او د دغه شبکې له خدمتونو ګټه پورته کوي چې همي ګټه هیواد ته رسیږي او همي خدمتونه ارزانه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیاي مرکز کې د اسانتیاو له نشتون او ناروغانو ته د ځینو ډاکټرانو له بې پامۍ شکایت کوي. د بلخ ولایتي شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤلان په مدیریتي ضعف تورنوي. خو دغه روغتون چارواکي بل څه وایي په دې راپور کې واوري.
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 45 کلن احمد قادری وایي چې لایوی میاشتې را په دې خوا یې د خپلې کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی. دای په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې کمې بولي.
یک میایا مسر روزی کې 11:30 میشه 12 بجې میایا یا کسې
کله چې ورځې ولستمی او یا هم 12 بجې شي یو ځل راشي، ځان راخکاره کړي، ورقې په لاس کې وي، نور څوک د ناروغ پوښتنه نه کوي چې څه پی شوي او څه پی نه دي شوي. همدا وضعیت دی، ټول معاینات مې له روغتون بهر کړي.
احمد وایي چې د ابو علي سینا روغتون د داخلي څنګه لږ تر لږه دریو ډاکټرانو ترې غوښتي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي. دی وایي چې د لږو پیسو د درلودو په خاطر نه دی توانېدلی تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي. خالق مرادی د بلخ په شورتی په ولسوالۍ کې کاروانګر دی. د هم خپل څوار لس کلن زوی د عصبي ناروغۍ د لرلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څانګه کې بستر کړی دی. مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیولې دي. د زیاته کړه
شفاخانه دوا او دارو نیست.
مرادی ادا کوي چې د دغه روغتون یو شمېر ډاکټران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي. هغه سره لدی چې د چانون والی خیست خو وی ویل چې څو تنو ډاکټرانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپل خصوصي کتنځایونو ته ورغوښتی دی. اخوا بیا د بلخ ابو علي سینا روغتون عامر غوث الدین انوري سره لدی چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روغتون د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو راجع کول تاییدوي، خو وایي په هڅه کې دی تر څو دا ستونزه ژر حل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر زکی الرحمن لکھوی یې نیولی دی. لکھوی د هند له خوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی. نور حال اسدالله لودین پردې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکھوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویاند ویلي لکھوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړي او پر پوځي فعالیتونو یې لګولي دي. ویل کیږي چې لکھوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول، د یو شمېر امریکایانو په ګډون 114 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته ذکی الرحمن لکوي ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشې شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوي محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی و.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې د افغان دولت مرکه چی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته له دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یوه پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړښت پر شوالي خبرې وکړي. په پام کې راځي د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکوي. د جرګې پرون په یو خبرپاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر ازادۍ بریدونه وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوي یې نیولی دی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم وروره، د کوم ځای اوسیدونکی او نوم دې څه دی؟
وعلیکم السلام، ستړي مشي بشیریم د ننګرهار ولایت فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
درته وایي چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خو دلته ګورم ډول ډول ټوپک دي، لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو ښکاری ټوپک خرڅو، په دې کې دوه نوع دي، یو بادي دي او یو چرایي. بادیان فقط دا وړکۍ مرغۍ لپاره دي او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتر خلک استعمالوي.
درته وایي چې څومره موده کېږي تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا 19 کال کېږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیې نه راځي، جرمني نه راځي، اسپانیې نه راځي، چکسلواکیې نه راځي، ترکیې نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلک کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفترې، داسې ډېر مرغاوي دي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان.
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوي؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړي؟
زه خپل شوقي نیم د کار خو د ځوانان شته چې کار کوي اوس موږ غرونو.
د ورځې څو ټوپکي خرڅي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 برابری ده.
د څه وخت کله شوه د چتاس دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړي؟
او بازار ده، د څه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو. برابری ده یو لاس ایت.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیر اخلي؟
بادیان په پسرلی کې خرڅيږي او چرایز ټوپک په ژمي کې، ځکه د ژمي ښکار د غټ ښکار په ژمي کې راځي او زیاتره خلک سکیورټي لپاره اخلي، هغه بیا په پوړ کې ډیر اخلي.
درته وایي چې خپل په کور کې لکه ټوپکونه استفاده کوي که هیڅ نه استفاده کوي؟
دوه رقم لرو، بادیان لرو، چرایز لرو.
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده، یعنی استفاده کړې مو ده؟
زیاتره وخت نه استفاده کوم، د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو.
اوس وخت د مرغۍ ده، د مرغۍ کم ځکی خلک ډیر کم ځی تور پسیزي.
خو دا کله چې ونش نیش د مرغۍ پیدا کیږي.
په افغانستان کې ډېر زیاتې مرغۍ ډول ډول مرغۍ ښکار کیږي، حتی تر دې پورې چې بعضې بیخي ورکې شوي دي، نور د ښکار لپاره مرغۍ نشته دی. فکر نه کوئ چې د دغو مرغیو د نشتون او د دغو مرغیو د هلاکت یو لامل به همدغه ټوپکې وي؟
نه، دا خلک یو یو دانه ولي، دغه دوا کار نه ده چې ورته وایي چې ټول به ورکې شي. یو ډز یوه مرغۍ ولي، نو په یو ډز باندې هغه څه هلاکت شي، هغه هم په دغه وخت خلک کار کوي چې کله مرغۍ راشي.
بریالی دی وي، کور ودان.
مننه قدرمن اوریدونکو چې ازادي رادیو اوریز موږ خبرونه دوام لري. د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه دولش پښ نیوی اوري. خو اوس بل خبري مجله لرو، د مجله جاوید نیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید.